افغان دولت وایي د سولې د ملي مشورتي جرګې د پریکړې له مخې 28 بندیان چې د ناسمو تورونو له امله نیول شوي وو خوشي کړي دي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د 500 طالبانو د نومونو د ویستو غوښتنه وکړي او د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې ایران د اټومي وسلو جوړولو ته د نږدې کېدو په حال کې دی. د خبرونو تفصیل. 28 کسه بې سرنوشته بندیان چې د بېلابېلو ناسمو تورونو له امله نیول شوي وو خوشې شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د افغانستان د جمهوري ریاست د رسنیو له دفتر څخه خبره شوې راغلي چې د افغانستان د سولې د ملي مشورتي جرګې د پریکړې له مخې ځانګړی کمیسیون به په دې برخه کې خپلې څېړنې پیل کړې دي. په خبر پاڼه کې د عدلي وزیر حبیب الله غالب له خولې لیکل شوي چې د 50 نورو بې سرنوشتو زندانیانو دوسیې هم تر څېړنې لاندې دي. ټاکل شوی چې ولسمشر کرزی د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له تور لیست څخه د 500 طالبانو د نومونو د لرې کولو غوښتنه وکړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغان دولت د یو لوړ پوړي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي چې دغه شمېره د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د جوړ شوي تور لیست څلورمه برخه جوړوي. د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د 132 طالبانو نومونه لیکل شوي دي. د هلمند ولایت په ګرشکول سوالی کې د پولیسو د دوه سیمه ایزو قمندانانو ترمنځ په نښته کې د یو پولیس په ګډون درې کسه وژل شوي او نور ټپیان دي. د خوست او ګردیز ترمنځ بلخوا په غزیدلې لارې د پکتیا ولایت په ګردیز سیړی ولسوالۍ کې د مین په 14 کې د ملي اردو دوه سرتیري ټپیان شوي. د یو بل خبر له مخې په غزنی کې پولیسو په یو 14 کې موادو بار یو صرف ډوله موټر نیولی دی. دغه 14 کې مواد په داسې حال کې نیول شوي چې د امریکا متحده ایالات غواړي د افغانستان دفاع وزارت سره د 14 موادو د نیولو او شنډولو په برخه کې 3 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ په سلګونو اوسیدونکو نن د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د کاندیدانو له وروستۍ لیست څخه د پخواني ولسوال د نوم ویستلو په غبرګون لاریون وکړ. لاریون کونکي په فیض آباد کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سیمې دفتر مخې ته راټول شول او د انتخاباتو په وروستۍ لیست کې د ارګو د پخواني ولسوال په ګډون د 4 کسانو د نومونو د بیا لیکنې غوښتنه وکړه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اورېدلو کمیسیون وایي 6 کسه هغه کاندیدان چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډله سره تړاو درلود نومونه د کاندیدانو له وروستۍ لیست څخه توګل شوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د روسیې ولسمشر دیمیتری مدویدف نن ویلي ایران د اټومي وسلو د جوړولو د توان ترلاسه کولو ته د نږدې کېدو په حال کې دی. مدویدف دا څرګندونې په ماسکو کې د سفیرانو غونډې ته په وینا کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې پر ایران د ملګرو ملتونو د نویو بندیزونو څخه د روسیې ملاتړ د ماسکو او تهران ترمنځ اړیکو باندې اغیزه کړې ده. دا یو له نادرو حالتونو څخه ده چې روسي مقامات په عام محضر کې دا مني چې ایران د اټومي وسلو جوړولو ته نږدې کېږي. امریکا او لویدیځ متحدانی ټینګار کوي چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په تکل کې دی، خو تهران بیا وایي چې د دغه هیواد اټومي پروګرام د سولې زو اهداف لپاره دی. د یوګنډا حکومت وایي کېدای شي د تیرې میاشت د تیرې شپې 14 چې لسګونه کسان پکې وژل شل د 2000 وژونکو لخوا ترسره شي وي. د یوګنډا په پایتخت کمپالا کې تیرې شپه په دور سترنتونو کې په داسې حال کې چې خلکو د فوټبال د نړیوال جام فاینل لوبه په تلویزیون کتله بمی 14 وشوي او له عملی 4 کسان چې یو امریکایي او نور بحرینیان هم پکې شامل دي ووژل شل. روسي رپورټونه وایي چې په دې پیښه کې د ټپیانو شمیر هم زیات شوی دی. پولیس شک لري چې له القاعده شبکې سره تړلې سومالیا شباب نومې وسلوال ډله به په دې برید کې لاس لري. یوګنډا د افریقایي ټولنې د سولې ساتي ماموریت په چوکاټ کې خپل سرتیري سومالیا ته استولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن دا هم لغندلې. د غراس وروستي خبرونه وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم په یوګنډا کې وروستي 14 غندلې دي او د امریکا او سپینې ماڼۍ ویلي دي چې متحده ایالات چمتو دي چې د یوګنډا حکومت سره په دې برخه کې هر اړخیزه مرسته وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت وایي نن ویل دغه هیواد او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران به راتلونکي جمعه د قرغیزستان له هغې سیمې کتنه وکړي چې د وروستۍ خونړۍ قومي تاوتریخوالي شاهده وه. د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دواړه وزیران به د حقیقت موندنې د ماموریت په ترڅ کې د قرغیزستان له جنوبي سیمې اوش څخه کتنه وکړي او له دې کتنې وروسته به اروپایي ټولنه له قرغیزستان سره د مرستو پر پیشنهاد غور کوي. د فرانسې او د جرمني د بهرنیو چارو وزیران به همداراز د قرغیزستان د ولسمشر روزا اوتنبایو سره هم وویني. د قرغیزستان په اوش ښار کې د فرقې تاوتریخوالي له امله سلګونه کسان ووژل شول او ګڼ شمېر نور خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په سربنیسا کې لسګونو زرو کسانو د بوسنیا د جګړې په پای کې د زرګونو مسلمانو نارینو او زلمیانو د ډلیزې وشنې د 15 تلین په مراسمو کې ګډون وکړ. په دې مراسمو کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر، د ترکیې صدر اعظم، د سربیا او کرویشیا ولسمشرانو ګډون وکړ. په دې مراسمو کې د بوسنیا د جګړې د 215 قربانیانو جنازې چې په دې وروستیو کې پیژندل شوي هم خاورې ته وسپارل شوې. د دغو مړو څخه 104 بوسنیایان او 1 کرویشیا دی. ټاکل شوی چې د کیوبا مشر فیدل کاسترو به چې له تیرو 4 کلونو راهیسې د ورپېښې ناروغۍ له امله ګوښه شوی او نن د دغه هیواد په راډیو تلویزیون کې راڅرګند شي. کاسترو به د خپلې دې نظریې په اړه چې وایي نړۍ د اټومي وسلو د جګړې په درشل کې ده توضیحات ورکړي. د غیران د کیوبا د کمیونیسټ ګوند د ورځپاڼې ګراند مال لخوا په انټرنیټ خپور شوی دی. کاسترو چې د کیوبا مطبوعاتو ته مقالې او خپل نظریات لیکي، په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له امله د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي جګړې د احتمال وړاندوینه کړې ده. اتیا کلن فیدل کاسترو له دې نه مخکې چې واک خپل کشر ورور ته وسپاري، د 49 کلونو لپاره د کیوبا مشري وکړه. ټاکل شوی چې د امریکا په مشرۍ د ملګرو ملتونو یو هیئت د شمالي کوریا له چارواکو سره د جنوبي کوریا د پوځي کشتۍ د ډوبېدو د پیښې په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو مقامات وایي دا خبرې به د سې شنبې په ورځ د شمالي او جنوبي کوریاګانو د پوځي پولو په اوږدو کې ترسره شي. د یو نړیوال کمیسون لخوا ترسره شوو تحقیقاتو کې ویل شوي دي چې د جنوبي کوریا کشتۍ د شمالي کوریا د یو اوبتل لخوا ویشتل شوی او پکې سپاره شپږ څلوېښت سمندري سرتیري وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ دا حمله وغندله، خو په واضح ډول شمالي کوریا ته کومه اشاره ونه کړه. شمالي کوریا بیا دا ردوي چې ګواکې سمندري ځواکونه په دې پخې کې لاس لري. او د هسپانی د فوټبال ټیم چې پرونی په جنوبی افریقا کې د فوټبال نړیواله اتلولي وګټله، څو شیبې د مخه خپل هیواد ته ورسېدل. لا لومړی ځل چې هسپانی د فوټبال نړیوال جام ترلاسه کړ. هسپانی هالند ته په فاینل لوبه کې د 0 په مقابل کې په یو ګول سره ماته ورکړه او د نړۍ د فوټبال اتل شو. اوس هم اجمل تورمان څخه د افغانستان اقتصادي او سپورتي خبرونه اورو.
د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت لوړوالي د افغانستان بانک چارواکي هیله من کړي چې دا بهیر به په هیواد کې د مصرفي توکو د بیې د راټیټېدلو لامل وګرځي. د افغانستان د مرکزي بانک ویان ایمال هاشور د افغانستان ټایم ورځپاڼې ته ویلي چې د افغانستان دننه د افغانۍ لپاره غوښتنه ډېره شوې ده چې په دې توګه افغانۍ لوړه شوې ده. نن یکشنبه یو امریکایي ډالر په 4.5 افغانۍ واتیا پوله بدلېږي، خو خلک شکایت کوي چې د توکو په بیه کې هیڅ توپیر نه دی. ټاکل شوی ده د بلغیس په ولایت کې د میوو یو مارکیټ چې په سړو خونو هم سنبال دی جوړ شي. په دغه مارکیټ او سړو خونو څخه باندې 178,000 امریکایي ډالر لګښت راځي چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې لخوا ورکول کیږي. کابل چاپ افغانستان ورځپاڼې خبر ورکړی چې د دغه مارکیټ د سړو خونو د بنسټ ډبره تیر ورځ کې ښودل شو او تمه کیږي چې تر یو کال پورې به د جوړولو چارې بشپړ شي. او دا هم سپورتي خبرونه. د فوټبال هغه سیالۍ چې د سولې د جام په نوم په بدخشان ولایت کې جوړې شوې وي، د خود د فوټبال لوبډلې په کې لومړی او د ننګرهار د فوټبال لوبډلې په کې دوهم ځای خپل کړ. د بدخشان د فوټبال امنیت وایي چې په دغو لوبو کې وو لوبډلو ګډون کړی. د هرات ولایت د ولسوالۍ د جام په نامه د فوټبال سیالۍ چې له څه مودې راهیسې پیل شوې وي، خپل وروستي پړاو ته نږدې شوې دي. باختر دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې دا لوبې د جمزال او لښتمې نیټې د فوټبال د 14 لوبډلو ترمنځ په 4 ګروپونو کې پیل شوې دي. ویل کېږي چې تر اوسه پورې د غوریان، تورغونډۍ او شینډنډ ولسوالیو د فوټبال لوبډلې ښې ځلېدلې.
ته مازدیګر شپږ بجې او 9 دقیقې سوې، خپرونه مو تر شپږ نیم بجو ادامه لري. په دې خبرونه کې بووري چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي شایي د ملګرو ملتونو د سازمان څخه غوښتنه وکړي چې د لښت لږه 500 طالبانو نمونه د دغه سازمان د تور لیست څخه لرې شي. نن په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي او په افغانستان کې د یو شمېر نورو حکومتي چارواکو د ګډ خبري کانفرنس له جریانه خبر شوی چې پر همدې مسلې هم خبري کړې دي. همدارس بووري چې د افغانستان حکومت په د کابل په نړیوال کانفرنس کې هڅه وکړي چې نړیوال دې ته قانع کړي چې له افغانستان سره خپل زیاتې مرستې د حکومت لاري مصرف کړي. په خبرونه کې به د نورو رپورټونو ترڅنګ په کمپالا کې د دوو چاودنو رپورټ واوري چې لسهاو کسان پکښې کې مړه او زخمیان شو. دا به مو د نړیوالو مسایلو په سر کې راسي. نور موضوعات هم لرو، را سره اوسئ. نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي لخوا په افغانستان کې پر دې مسله هم خبري وسوي چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي شاید د ملګرو ملتونو د سازمان څخه د غوښتنه وکړي چې د لږ تر لږه 500 تنو طالبانو نمونه د تور لیست څخه لری کړي. مخکې تر دې چې په همدې ارتباط له کابل رپورټ واوري، اول به د جمهور رئیس حامد کرزی د دغه پلان پر جزئیاتو عصمت څاروان رڼا واچوي.
واشنگتن پوست رسپانی راپور ورکړ چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له ملګرو ملتو غواړي چې له تور لیست د 500 طالبانو نمونه وباسي. د ملګرو ملتو په تور لیست کې څه باندې 400 کسانو نمونه درج دي چې د هغو له منځه 130 افغانان دي. ښاغلی کرزی د دې لپاره چې له طالب مشرانو سره د خبرو لاره هواره کړي، د ملګرو ملتو له تور لیست د طالبانو د مشرانو د نمونو د ایستلو هڅه کوي. خو په عین وخت کې پرون د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس خبرداری ورکړ چې د حقانی شبکه روغه جوړه نه غوړي او دی به هڅه وکړي چې د دې شبکې د مشرانو نمونه هم په تور لیست کې شامل شي. په هغو کسانو کې چې کرزی غواړي له تور لیست یې نمونه وویستل شي، د 500 هغو پخوانیو طالب مشرانو نمونه هم شامل دي چې اوس په کابل کې اوسي. واشنگتن پوست یو افغان مقام په قول لیکلی چې ښاغلی کرزی به له ملګرو ملتو څخه وغواړي چې له تور لیست څخه له ډیر شورانی ولې تر 500 پورې کسان وباسي، او دا هغه کسان دي چې د ورسپانې په وینا له القاعده سره ارتباط نه لري. د واشنگتن پوست راپور له مخې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک د تیرې سه شنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتو له چارواکو سره په کتنه کې له هغو غوښتنه وکړه چې د افغان حکومت په خوښه د دې کسانو نمونه له تور لیست لری کړي. واشنگتن پوست په خبرو اترو کې د شاملو سرچینو په حواله لیکلي ریچارډ هولبروک هیله مند دی چې ملګري ملتونه به په کابل کې له جوړیدونکو کانفرنس مخکې له تور لیست د ځینو پخوانیو طالب چارواکو د نمونو له ایستلو سره موافقه وکړي. د ملګرو ملتو د 1216 نمبر پریکړه لیک له مخې په تور لیست کې له طالبانو او القاعده شبکې سره د تړلو کسانو شتمنۍ کنګل شوي او پر هغو د سفر بندیز هم لګول شوی دی. خو له وسلوالو مخالفانو سره د پخلاینې لپاره د ښاغلي کرزی وروستیو هڅو په دې برخه کې چې څوک باید د ملګرو ملتو له تور لیست څخه ووزي او څوک باید پکې پاتې شي یو لړ شکونه رامنځته کړي دي. ورسپانه لیکي سپینه ماڼۍ د ملګرو ملتو له تور لیست څخه د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په ګډون د ځینو سخت دریځو مشرانو له ایستلو سره مخالفت کوي. د کرزی دفتر تیره میاشت ویلي و چې ملګرو ملتو موافقه کړې چې په تدریجي ډول له تور لیست د طالب مشرانو نمونه وباسي. داسې راپورونه هم شته چې ملګري ملتونه هم د کرزی له حکومت غواړي چې شواهد وړاندې کړي چې دا کسان چې دی له تور لیست د نمونو د ایستلو غوښتونکي دی نور له القاعده شبکې سره تار نه لري.
د ملګرو ملتو د سازمان له تور لیست څخه د لږ تر لږه 500 طالبانو د نمونو لرې کېدل هغه مسله ده چې په کابل کې د امن په ملي مشورتي جرګه کې بحث پرې سوی و. د جرګې یو شمېر برخوالو ازادي راډیو ته وویل چې له بحثونو سره سره دا واضح نه سوه چې له تور لیست څخه د طالبانو د مشر ملا عمر د نوم د لرې کېدو مسله هم مطرح سوې وه او کنه. نن په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي له یو شمېر حکومتي چارواکو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي، او یوه هم همدا مسله وه چې د افغانستان حکومت غواړي د 500 طالبانو نمونه د ملګرو ملتو له تور لیست څخه لرې شي. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال معصوم پښتون دغه خبري کانفرنس ته ورغلی و. همدا اوس را سره له کابل د ټلیفون په لاین کې دی، او دی به دغه خبري کانفرنس نور جزئیات وړاندې کړي.
بله فرشته جانې، ته ټول اوریدونکو ته السلام علیکم. په دغه کانفرنس کې چې نن ماپښین مازګر مهال د دغه کابل نړیوال کانفرنس لپاره د آمادګۍ لپاره خبریالان بلل شوي وو. په دغه کانفرنس کې دوی وویل چې دوی به نړیوال دې ته وهڅوي چې د هغه مرستې چې نور هېوادونه له افغانستان سره کوي دوی دې ته راضي کړي چې دغه مرستې د افغان دولت لخوا څخه ولګوي. په دې کې دوی وویل چې د دغه مرستو ډیره برخه چې اتیا فیصد کیږي دا باید 50% د افغان دولت لخوا څخه ولګول شي او هغه 10% د نړیوالو لخوا څخه خو د افغان دولت په لومړیتوبونو باندې ولګول شي. د دې تر څنګ بله مهمه خبره دا وه چې په دغه کنفرانس کې به بیا هم د دې کنفرانس څخه وروسته به ټول وزارتونه د افغان دولت اورګانونه به پر 50 برخو ویشل کېدی شي. دوی به په دغه چوکاټ کې بیا خپل کارونه مخ ته وړي چې لومړی یې حکومتداري وه، کرنه ده، پراختیا، بشري منابع، اقتصادي برخه ده. دغه وزارتونه به په دغو برخو کې کار کوي. د مستوره د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د طالبانو د تور لیست باندې هم کار سوی دی او کار روان دی. د ډېر جزئیات ورنه کړل، خو یوازې دومره وویل چې د لسو کسانو چې په 120 کسانو په لیست کې راځي د هغو څخه د لسو کسانو پر نومونو او دوسیو باندې کار روان دی. خو ده وویل چې دغه به د جولای تر 1 پورې دغه کار روان وي او بیا به دا واضح شي چې نور نومونه هم ور اضافه کېږي او که څنګه. د دې تر څنګ بله خبره مهمه دا وه، ده وویل چې باید افغان دولت دا وړتیا پیدا کړي چې څنګه کولی شي د نړیوالو د مرستې ترلاسه کړي او بیا هغه څنګه ولګوي.
بله، د کابل څخه مو د معصوم پښتون رپورټ، معصوم میوند رپورټر وید. د افغانستان حکومت به د کابل په نړیوال کانفرنس کې هڅه کوي چې نړیوال دې ته قانع کړي چې له افغانستان سره خپل زیاتې مرستې د افغانستان د حکومت له لارې مصرف کړي. افغان چارواکي وایي له افغانستان سره په شویو مرستو کې یوازې 40% د دې حکومت ته ورکول شوي او په نورو افغان حکومت مستقیم کنټرول نه لري. خو نړیواله ټولنه وایي له افغانستان څخه د شفافیت په باب تضمین غواړي. ډیپلوماټان وایي چې د کابل په کانفرنس کې به نړیوال مرستندویان د افغانستان د حکومت پروګرامونه وڅېړي چې په هغو کې د مرستو د نه ضایع کېدو او یا د مرستو د نه خوړل کېدو څومره ضمانت شته. پر همدې مسله یو آر بی آی سمت سروان:
افغانستان به د کابل په نړیوال کانفرنس کې هڅه وکړي چې په هغو پیسو زیات کنټرول ترلاسه کړي چې نړیوالې د دې هیواد د بیا رغونې لپاره ورکوي. د افغانستان پر حکومت انتقاد کیږي چې په میلیونونو ډالر بهرنۍ مرسته ضایع کوي، خو ولسمشر حامد کرزی وایي چې اکثره پیسې په هغو پروژو کې ضایع کیږي یا خوړل کیږي چې د بهرنیانو له لوري اداره کیږي او دوی په 15 میلیارد ډالر کېدونکو مرستو باندې مستقیم کنټرول غواړي. ټاکل شوی دی چې د روان جولای په 16 او 21 د کابل کانفرنس د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په شمول د نړۍ د 16 هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو او استازو په ګډون جوړ شي. دا کانفرنس به پر حقوق حکومتي پروژو غور وکړي چې نړیواله ټولنه هیله لري د افغانستان د اقتصاد له غوړېدو سره به مرسته وکړي. لویدیزو ډیپلوماټانو تر دې کانفرنس مخکې په یو لړ پټو غونډو کې ویلي چې دوی توقع لري چې افغان چارواکي به له افغانستان سره د هغو میلیاردونو ډالرو مرستو د مصرفولو د څرنګوالي جزئیات وړاندې کړي چې په خوایښ باندې شوې ده. یو ډیپلوماټ وویل احتمالا دا به په افغانستان کې تر ټولو مهمه غونډه وي. نړیوال مرستندویان بیا بیا شکایت کوي چې په افغانستان کې په میلیاردونو ډالر لګول شوی پیسې یا ضایع شوی یا خوړل شوی دي. خو د افغانستان حکومت له دې سره سره چې په دې برخه کې ستونزې مني، دا هم وایي چې د افغانستان حکومت له هغو پیسو چې نړیوالې ټولنې دې هیواد ته د هغو د ورکولو شمنه کړې یوازې 40% په لاس ورغلي او هغه سم مصرف کړی دی. ولسمشر کرزی له نږدې 15 میلیارد ډالرو څخه چې د راتلونکو 5 کلونو لپاره افغانستان ته ورکول کیږي د 50% غوښتونکی دی، خو مرستندویان لومړی د فساد ضد اقداماتو تضمین غواړي. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر سر ویلیام پیټی تیره اونۍ په لندن کې د یوې غونډې په څنګ کې وویل: زما په فکر له افغان حکومت مشتمل لرو چې یو د اعتماد وړ پروګرام وړاندې کړي چې په راتلونکو 5 کلونو کې دوی څه وړاندې کوي. څه چې دوی یعنی افغان حکومت له نړیوالې ټولنې څخه هیله لري هغه دا ده چې د افغانستان له حکومت سره ژمنه وشي چې یو برخه پیسې د دغه حکومت له لارې ولګول شي چې د افغانستان د حکومت ظرفیتونه ورسره لوړ شي. خو د افغانستان د قانون وزیر وحید الله شهرانی وایي چې افغانان د کابل د کانفرنس له برخوالو د نورو مرستو غوښتونکي نه دي، بلکې دوی د هغو پروژو د عملي کېدو غوښتونکي دي چې نړیوالې ټولنې په خوا د تطبیق وعده ورکړې وه.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
او سم نړیوالو مسایلو ته ترتګ مخکي یو ولایتي رپورت لرم. د بادغیس مرکز قلاینو په مرکز کې د ترکاری او میوه د ساتنې لپاره یو مارکیټ پرانستل سو. په دې ډول به د سیمې خلک له دې وروسته د خپلو ترکاریو او میوو له ساتلو سره ستونزې نه لري. په ځانګړي ډول د خربوزو او هندوانو د ورستېدو مخنیوی به تر ډېره حده وسي. په بېلابېلو ولایتونو کې بزګر شکایت لري چې د میوې په فصل کې د دوی محصولات مرکز او نورو ولایتونو ته تر رسېدو مخکې ورسته سي، خو په بادغیس کې اوس د امریکا د متحدو ایالاتو په مرسته تر ډېره حده د ستونزې د لرې کېدو لپاره هڅې پیل سوي. د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی به مو د دغو هڅو د جزئیاتو څخه خبر کړي.
د بادغیس والي دلبرجان ارمان د میوه او سبو دغه مارکیټ جوړول د بادغیس په کچه د بیا رغونې لار کې تر ټولو لوی پرمختګ یاد کړ، کوم چې په جوړونه به یې د هغه په وینا کروندګر او سوداګرو ته ګټه او ښاریانو ته سهولت ور په برخه سي. د بادغیس مرکز قلعینا ښار کې د دغه مارکیټ جوړول خپل ډول کې لومړۍ پروژه ده. د یو کال په موده کې به چارې بشپړې د اتاوي هټوي یا دوکانونو په شتولي سره به د سبو او میوو د ساتنې و سړخونه هم ولري. مالی لګښتې د پرانست مناسبتي غونډه کې چې د افغانستان د کرنې او مالداري وزیر محمد آصف رحیمی په کابل کې د امریکا هیواد مرستیال سفیر سره ترخوا ګډون کړی و 300,000 امریکایي ډالر یاد شوه. د قلعیناو ښاروال عبدالخالق وویل دی و مناسب مارکیټ نشتوالی همیشنۍ ستونزه وه چې په دغه ډول یې د ستونزې د حل هیله ولرله. همداراز د بادغیس والی وویل سیمه کې ګڼه ډولونه میوې خلک کړي، خو دا چې مارکیټ یې تیر مهال نه لره ډېر ځله به ورستې یا په تاوان کروندګر وپلورلې. په بادغیس ولایت کې د نورو میوو تر څنګ پسته سیمه ایز نوم او مینوال لري، کوم چې ځنګل یې په د وروستیو کې د جګړو او نورو بېلابېلو دلایلو په وجه له 95,000 هکتار ځمکې نه نږدې 15,000 هکتار ځمکې ته راکم شوی ده. د کرنې او مالداری وزیر د سفر په مهال دغه ولایت کې ابکمري ولسوالۍ کې د پستې ځنګلونو څخه په کتنه د والي د وړاندیز په صورت کې د ځنګله د بیا رغونې ژمنه تازه کړه. باید ووایمه چې قلعیناو ښار کې د میوو او سبو د مارکیټ په جوړښت سره ګڼه هټیوال او سوداګر هیله من و چې له ولایته بهر به هم د هغو په وینا د میوو د لیږد لیک رالیږد زمینه ورته چمتو او پوره اقتصادي پرمختګ به وکړی شي.
لا سیمو د ازادي راډیو د خبريال شرف الدین ستانکزی رپورټر وید. په ناتو کې د روسیې دایمي استازي دیمتری راګوزین نن په مسکو کې خبريالانو ته وویل چې روسیه به روانه ونې پریکړه وکړي چې افغانستان ته روسی هليكوپټر ورکړي. د وویل فکر کوم دا پریکړه به مخکې تر دې وسی چې د ناتو مشران او سفیران په رخصتي ولاړ سي. د معمول او مقرراتو سره سم د ناتو د سفیران او مشرانو رخصتي د جولای په 2 نیمه کې پیلېږي. پریکړه افغانستان البته د افغانستان ته د هليكوپټرو د ورکولو په برخه کې به تر هغه وخت پورې وسی. احتمال دا دی چې روسیه د افغانستان ملي اردو ته یو شمیر ملمی ولس هليكوپټر ورکړي. په ناتو کې د روسیې دایمي استازي دیمتری راګوزین ویل چې د هیله لري چې حکومت به پریکړه وکړي. د هم ویل چې حاضر دمه کارپوهان په دې مسله سلا مشوره کوي. په دې ورستیو کې د غربي مطبوعاتو لاري په خبرو شوې رپورټونو کې د امریکایي سلاکارانو په حواله ویل سول چې په افغانستان کې زیات پوځي پیلوټان په روسیه کې روزل سوي، په پخواني شوروي اتحاد کې روزل سوي، نو له دې امله دوی د افغانستان د اراضي لپاره روسی هليكوپټر تر ټولو غوره انتخاب ګڼي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د څار او راپور ورکولو سازمان خپل یو وروستي رپورت کې ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې تر زرو زیات افغانان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او تر 1500 زیات نور زخمیان دي. دغه سازمان د جګړې لشکلو غاړو او ګاونډیو هیوادونو غوښتنه کړې چې د جګړې په درولو کې په افغانستان کې مرسته وکړي. د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکی تلفات د تیر کال په مقایسه زیات ګڼل شوی دي او د سش کال لومړی شپږ میاشتې د نړیوالو ځواکونو لپاره تر بل هر خونړی بلل شوی دي. دغه سازمان له مطبوعاتي سلاکار اکمل داوید څخه سالی محمد صالح د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دې رپورت لپاره یې ارقام څنګه راټول کړل او دای څنګه تایید کړي.
له کسانو سره په ټول کلی کې سوي دي میتودولوژي د دې راپور په جوړولو کې ډېر پراخه ده. سرچینې د معلوماتو ډېرې پراخې دي. موږ په تقریبا د افغانستان په یو ویشتو ولایتونو کې مختلف هغه ولایتونو کې چې ناکرار دي هلته همکاران لرو چې موږ ته معلومات راکړي. کله چې هلته یوه جګړه ییزه پېښه کېږي نو دوی پر ملکي خلکو د تاثیراتو په اړه معلومات راټولوي، مقدماتي بیا موږ ته راستئ. دلته په کابل کې موږ دا معلومات تجزیه او تحلیل کوو له چارواکو سره بېرته پاتې کېږو. هغه پېښې چې حکومت پېښکش کړې وي دوی څخه معلومات اخلو. همدغه راز کله چې د مخالف وسله والو ډلو موضوعي کوښښ کولې هغې سره هم بېرته پاتې کېږو، شمېرې د هغې سره شریک کړو. بیا دا شنل شوي او تحلیل شوي معلومات موږ د ډیټابیس سره راټولوو. دا یو اړخ دی، یوه سرچینه ده. نورې سرچینې هم دي چې معمولا د افغانستان حکومتي ادارې په ځانګړې توګه د کورنیو چارو وزارت شمېرې خپري چې په بلي پریدنه کې څومره کسان وژل کېږي. دا معلومات هم خام معلومات دي چې موږ یې راخلو. بیا ورپسې موږ له خپلو همکارانو سره شریکوو چې آیا دغسې پېښه شوې ده، څومره خلک وژل شوي دي، ملکیان څه دي، څومره دي. ناټو څخه هم معلومات موږ ترلاسه کوو، له قومي مشرانو څخه کله کله ارتباطات موږ سره نیسي، د هغې څخه معلومات راټولوو.
خو په افغانستان کې لویه ستونزه دی چې اکثره وخت د پېښو په وخت یا تر پېښو وروسته د ارقامو دقیق معلومول ډېر سخت کار وي. مثلا یو ځای کې پېښه شوې، یو اژانس یو ډول ارقام ورکوي، بل اژانس بل ډول ارقام ورکوي. تاسو دغه تشخیص څنګه کوئ؟ یعنی هغه دقیق ارقام څنګه پیدا کوئ په داسې حالات کې؟
موږ خبري اژانس نه یو چې د پېښې څخه وروسته ډېر ژر معلومات ورکوو. یا حکم وکړو چې دغه کسان وژل شوي دي او په دې کې دومره ملکي کسان دي. لکه د وخت مې تاسو ته وویل، معلومات د مختلفو سرچینو څخه موږ ته راځي. هغه څه چې موږ یې کوو دا دی چې د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته هغه تجزیه او تحلیل کوو له څو نورو مخصوصا ناپېیلو خپلواکو سرچینو سره یې تصدیق کوو. اصله هغه په ډیټابیس کې ثبتوو. موږ د تیرو شپږو میاشتو راپور ورکړی دی، او دا مو د جولای پر 12مه نیټه ورکړی. یعنی حداقل د جون د 30مې نیټې پېښې 12 ورځې وخت نیولې دي چې موږ خپل په ډیټابیس کې هغه پروسس کړی دی او شمېرې مو ځینې جوړې کړې دي. نو په دې دلیل دي چې موږ فکر کوو هغه څه چې موږ راپور کوو هغه کره دي، هغه موثق دي او د اطمینان وړ دي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د څار او راپور ورکولو د سازمان مطبوعاتي سلاحکار اکمل داوي
خبری مجله اوري.
او د خبرونې په پای کې و نړیواله مسله راخلو. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د یوګندا په مرکز کمپالا کې پرونی خبرګي چاودنې غندرې دي، او د سپینې ماڼۍ ویاند ویلي چې دوی د یوګندا سره په دې اړه هر ډول مرستې ته چمتو دي. حمید مومند رپورت لري.
د یوګانډا چارواکي وایي چې د رګبای په یو کلب او یو ایتوپیایي رستوران کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې چې د فوټبال د نړیوال جام پایلو به کتل په یو وخت شو چاودنو لګ تر لګ سلور شپې ته کسان وژلې چې یو امریکایي هم پکې شامل ده. پولیس ویره سرګندوي چې ممکن د چاودنو تر شا له القاعده سره تړلې د سومالیا د وسلواله ډلې لاس وي. د چاودنو په ځای کې چې د یک شنبه پورز نا وخت په داسې حال کې وشوي چې خلکو د هالند او هسپانیا ترمنځ د فوټبال د نړیوال جام پایلو به کتل، وینه او د انسانانو د بدن ټوټې پرتې وي. د پولیسو په وینا د رګبای په کلب کې چاودنه چې خلکو په یوه خلاصه فضا کې د ټلویزیون په یوې لویې پردې د فوټبال ننداره کوله، نه څلوېښت کسه وژلې او 15 نور د ایتوپیا په یو رستوران کې په شوې چاودنه کې وژل شوي. د دې چاودنې یو عیني شاهد سایکو د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیانوي:
موږ دلته د فوټبال لوبه لیدله، او کله چې د لوبې پای ته رسیدو ته شاوخوا درې دقیقې پاتې وې نو دلته یوه چاودنه وشوه چې ډېره ستره وه. زه هلته ناست وم چې بیا دویمه چاودنه وشوه او پکې کابو 50 کسان ووژل شول.
په رستوران کې په شوې چاودنه کې د پنسلویا د کلیسا یو شمېر امریکایان هم ټپیان شوي دي. په کمپالا کې د امریکا د سفارت یو وایم تایید کړ چې په دې چاودنه کې یو امریکایي وګړی هم وژل شوی دی. د کمپالا د پولیسو مشر وویل دی په دې باور دی چې د سومالیا سخت دریځه وسله واله ډله الشباب به د دې حملې لپاره مسؤول وي. الشباب له القاعده سره د اړیکو لپاره مشهوره ده، او په لیکه کې د عراق، افغانستان او پاکستان تجربه لرونکي وسله وال هم شامل دي. په یو وخت سره حمله کول هم د القاعده د شبکې یو تکتیک دی. کچېرې دا شکونه رښتیا ثابت شي نو دا به لومړی ځل وي چې الشباب له سومالیا نه بهر حمله کړي. دا چاودنې دوه ورځې وروسته له هغې شوي چې د الشباب یو قومندان شیخ مختار روباو په وسلوالو غږ وکړ چې په یوګانډا او بوروندو کې چې په سومالیا کې د افریقایي ټولنې 16 ځواک ته سرتیري ورکړي حمله وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی یو خبریال د چاودنې په ځای کې وویل چې د رګبای په کلب کې یو سر او پخ موندل شوی چې ګومان کېږي د ځان وژونکو حمله کوونکو به وي. د پولیسو مشر کالی کان هورا وویل د شک لري چې د حمله به د الشباب لخوا شوی وي. د دې ډلې وسلوالو او په امریکا کې له سومالیایي ټولنې څخه جذب شوو دوو کسانو په سومالیا کې دننه څو ځان وژونکو حمله کړې دي. د سپینې ماڼۍ وایان ټومي ویټور وویل چې د امریکا متحده ایالات د یوګانډا له حکومت سره هر ډول مرستې ته چمتو دي. د ویټور په وینا ولسمشر باراک اوباما په دې افسوسناک حملو کې په اوخت مرګ ژوبلې خورا خواشینه ده. د وویل چې د امریکا متحده ایالات له یوګانډا سره ولاړ دي، موږ د یوګانډا له حکومت او خلکو سره نږدې دوستانه اړیکې لرو او له هغوی سره به په ګډه کار وکړو، سو د جرم مرتکبین عدالت ته راکاږو. د کینیا د بهرنیو چارو وزیر موزس ویټانګولا تیر اونۍ د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلو چې له عراق، افغانستان او پاکستان څخه په زیات شمېر کې تجربه لرونکي وسلوال سومالیا ته ورغلي دي. وسلوال د دې لپاره سومالیا ته ورځي چې هلته حکومت یوازې د پلازمېنې 100 کیلومتره سیمه په خپله ولکه کې لري او پاتې هیواد یو بې قانونه سیمه ده چېرته چې وسلوال خپل کسان روزلی شي او حملې پلانولی شي.
با عرض سلام مجدد، احمد جعفر احمدی هستم. به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در جریان این نیم ساعت که با شما هستیم خواهید شنید که سازمان نظارت و گزارش دهی حقوق بشر افغانستان با انتشار گزارش گفته است که در جریان 6 ماه گذشته در نتیجه خشونت ها در این کشور بیش از 1000 فرد ملکی کشته شدند. در مورد سایر رویدادها هم برایتان خواهیم گفت، اما نخست مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم جاوید نعیمی میشنویم.
سرخط خبرها: 28 تن از زندانیان بی سرنوشت که در نتیجه اتهامات نادرست زندانی بودند از بند رها شدند. قرار است یکی از ارگان‌های امنیتی افغانستان برای انجام تحقیق به ولسوالی از رای ولایت لوگر سفر کند. و رئیس جمهور روسیه میگوید ایران با سوی داشتن ظرفیت جهت ساختن اسلحه هسته‌ای در حرکت است. مشروع خبرها: 28 تن از زندانیان بی سرنوشت که در نتیجه اتهامات نادرست زندانی بودند از بند رها شدند. در اعلامیه‌ای که از دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده آمده است، کمیسیون ویژه‌ای که بر اساس فیصله جرگه ملی مشورتی صلح در کابل ایجاد شده، بررسی‌های خود را در مورد زندانیان بی سرنوشت آغاز کرده است و آن را به شدت ادامه می‌دهد. اعلامیه به نقل از حبیب الله غالب وزیر عدلیه افغانستان نوشته است: دوسیه‌های مربوط به 45 زندانی بی سرنوشت دیگر نیز تحت بررسی قرار دارد و این زندانیان هم به زودی رها خواهند شد. گفته می شود که در زندان‌های مرکز و ولایت افغانستان صدها تن از افراد بر اساس اتهامات نادرست در حالت بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از سازمان ملل متحد تقاضا کند تا نام‌های 50 تن از اعضای گروه طالبان را از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف کند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست با نقل از یک مقام برجسته دولت افغانستان که نخواست نامش افشا شود گزارش داده که این 50 نفر 1/4 کل فهرست سیاه ملل متحد در رابطه با اعضای طالبان را تشکیل می‌دهد. در فهرست سیاه سازمان ملل متحد نام‌های 137 تن از اعضای طالبان درج است. به دنبال افزایش مشکلات امنیتی در ولسوالی از رای ولایت لوگر، قرار است یک هیئت از ارگان‌های امنیتی افغانستان به این ولسوالی سفر کند. باشندگان ولسوالی از رای ولایت لوگر در این اواخر از مشکلات امنیتی و برخی مشکلات دیگر شکایت دارند. ریاست جمهوری افغانستان خبر داده که بر اساس هدایت رئیس جمهور کرزی، هیئت از وزارت‌های دفاع، داخله و ریاست عمومی امنیت ملی به لوگر فرستاده می‌شود تا با مردم دیدار کرده و عوامل اصلی ناامنی و شکایت مردم را بررسی کند. در این حال رئیس جمهور کرزی به مقامات محلی ولایت پکتیا دستور داده تا مسئله قتل 11 تن از باشندگان ولسوالی خوشی ولایت لوگر را بررسی کرده و عاملین آن را دستگیر کنند. این افراد اخیراً زمانی که از پاکستان به افغانستان باز می‌گشتند در ولایت پکتیا به قتل رسیدند. با ادامه کمپاین‌های انتخاباتی، کاندیدان ولسی جرگه افغانستان وزارت امور داخله از تمامی نامزدان خواسته است تا تصاویرشان را در شیشه های موترها نصب نکنند. در اعلامیه وزارت داخله افغانستان گفته شده که نصب تصاویر تهدید امنیتی را در کابل و ولایت افغانستان ایجاد می کند. کمپاین های انتخاباتی کاندیدان ولسی جرگه افغانستان از تاریخ 2 سرطان آغاز شده و بدنبال آن نصب تصاویر کاندیدان آغاز گردید. برای تمامی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه از سوی شاروالی ها جاهای مشخصه برای پیشبرد کمپاین ها و نصب تصاویر تعیین شده، اما با آن هم شکایات زیاد وجود دارد که این افراد تصاویر خود را در بسیاری محلات نصب می کنند. صدها تن از باشندگان ولسوالی آرگوی ولایت بدخشان در اعتراض به حذف نام شمار از کاندیدان از فهرست نهایی انتخابات ولسی جرگه دست بر راه پیمایی زدند. آنها به مرکز ولایت بدخشان در شهر فیض‌آباد رفته و در مقابل دفتر محلی کمیسیون شکایات انتخاباتی خواهان شامل شدن نام یکی از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه شدند. در میان 4 تن از نامزدان حذف شده، نام ولسوال سابق آرگوی ولایت بدخشان نیز شامل است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه میگوید ایران با سوی داشتن ظرفیت جهت ساختن اسلحه هسته‌ای در حرکت است. اظهارات امروز مدودف در ملاقات وی با سفیران کشورهای مختلف در مسکو صورت گرفت. روسیه پیش از این از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر اعمال تحریم ها علیه ایران حمایت کرده بود. تا حالا بسیار کم اتفاق افتاده که روسیه به صورت علنی از تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای سخن بگوید. یک سخنگوی حکومت یوگاندا میگوید بعض نشانه های وجود دارند که حمله کننده های انتحاری در انفجارهای بمی در کمپالا پایتخت این کشور دخیل بودند. حداقل 64 تن در این انفجارها که دو رستوران را هدف قرار داد کشته شدند. فرید اوپولوت سخنگوی حکومت یوگاندا امروز گفت بعض نشانه های وجود دارد شاید دو نفر به حملات انتحاری مظنون هستند، اما باز هم ما نمیتوانیم در حال حاضر در این مورد جزئیات بیشتر بدهیم. انفجارهای دیروز زمان رخ دادند که مردم مسابقه نهایی فوتبال را از طریق تلویزیون در دو رستوران تماشا می‌کردند. خارجی ها هم در میان کشته شده های این رویداد شاملند که یکی از آنها آمریکایی بود. تا حالا مسئولیت این حملات مرگبار را کسی به عهده نگرفت، اما پلیس یوگاندا گروه الشباب مستقر در سومالیا را که وفادار به شبکه القاعده است مظنون می‌شناسد. قرار است وزرای خارجه فرانسه و آلمان به روز جمعه از قرغیزستان که در این اواخر شاهد خشونت‌های فرقه‌ای بوده دیدن کنند. اندریاس پشکی سخنگوی وزارت خارجه آلمان میگوید گایدو وسترویلی وزیر خارجه آلمان و همتای فرانسویش برنارد کوچنر به شهر اوش هم سفر خواهند کرد. به گفته او این سفر بخش از تلاش‌های ماموریت حقیقت‌یاب قبل از تصمیم اتحادیه اروپا برای کمک به قرغیزستان است. انتظار می‌رود وزرای خارجه آلمان و فرانسه با روزا اوتنبایوفا رئیس جمهور قرغیزستان هم دیدار کنند. نیروهای اوکراین و ناتو تمرینات نظامی دو هفته‌ای را در منطقه بحیره سیاه اوکراین آغاز کردند. در این تمرینات که تحت رهبری آمریکا انجام می‌شود، آزمایش‌های زمینی، دریایی و هوایی با شرکت 3000 نظامی از 12 کشور جهان صورت خواهد گرفت. این آزمایش‌ها همچنان روی پالیسی مبارزه با دزدی‌های دریایی متمرکز خواهد بود. این گونه تمرینات نظامی از سال 1997 میلادی در اوکراین صورت می‌گیرد. شرکت نفتی بریتیش پترولیوم میگوید مصرف برای مبارزه لیک بودن چاهای نفت در خلیج مکزیکو، مبارزه با آلودگی ناشی از نفت، اکنون به 3.5 میلیارد دلار افزایش یافته است. به گفته این شرکت بیش از 150 میلیون دلار از این بودجه مصرف شکایات خواهد شد. بریتیش پترولیوم همچنان گفته است که تا روز شنبه 105 هزار شکایت را دریافت کرده و برای بیش از 52 هزار تن از آنها خساره پرداخته است. این شرکت افزوده که حالا بسیار وقت است تا در مورد مصارف مجموعی و جبران خساره چیز گفته شود.
جام جهانی 2010 میلادی.
قهرمانان جام جهانی فوتبال آفریقای جنوبی امروز به مادرید پایتخت اسپانیا رسیدند. بازیکنان تیم اسپانیا با حضور در 7 مسابقه توانستند تا لقب قهرمانی جام جهانی امسال فوتبال را کسب کنند. در مسابقه نهایی تیم فوتبال اسپانیا توانست تا 1-0 هالند را شکست دهد و به این ترتیب جام را نصیب شود. یگانه گل بازی را اندرس انیستا در دقیقه 116 بازی به ثمر رساند و تیم ملی کشورش را قهرمان جام ساخت. در تاریخ مسابقات جام جهانی فوتبال این نخستین بار است که تیم اسپانیا برنده می شود و خود را در فهرست 8 کشور برنده در 19 جام جهانی قرار می‌دهد. سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید و حالا رویدادهای اقتصادی و ورزشی از فرشتن ندا.
به دنبال افزایش ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی، مقامات در افغانستان بانک ابراز امیدواری کردند که این روند منجر به کاهش نرخ اجناس مصرفی در کشور شود. ایمل هاشور سخنگوی بانک مرکزی افغانستان به روزنامه افغانستان تایمز گفته است که در داخل افغانستان تقاضا برای پول افغانی افزایش یافته و همین مسئله سبب بلند رفتن ارزش افغانی شده است. امروز دوشنبه یک دلار آمریکایی به 44 افغانی و 80 پول تبادله می شود، اما مردم شکایت دارند که در قیمت اجناس تفاوت به میان نیامده است. یک مارکت میوه مجهز با سردخانه ها در ولایت بادغیس ساخته می شود. هزینه اعمار این مارکت و سردخانه ها را که بالغ بر 738 هزار دلار آمریکایی می شود، اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا می پردازد. روزنامه افغانستان خبر داده است که سنگ تهداب این سردخانه روز گذشته گذاشته شده و انتظار می رود کار اعمار آن ظرف یک سال تکمیل گردد. باغداران در ولایت بادغیس گفتند که این مارکت می تواند محل خوب فروش و نگهداری میوه های تازه این ولایت باشد. تیم فوتبال ولایت خوست مقام قهرمانی مسابقات جام صلح و همبستگی را که در ولایت بدخشان را اندازی گردیده است به دست آورد. آمریت ورزشی ولایت بدخشان گفته است که مسابقات فوتبال جام دوستی و همبستگی به اشتراک تیم‌های فوتبال هفت ولایت را اندازی گردیده بود. گفته شده است که تیم فوتبال ولایت ننگرهار در این مسابقه مقام دوم را کسب کرده است. رقابت‌های فوتبال جام ولسوالی‌های ولایت هرات که از چند به این طرف آغاز گردیده است و مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است این مسابقات میان 16 تیم فوتبال در 4 گروه از تاریخ 27 جوزا آغاز گردیده است. گفته شده است که تاکنون تیم‌های ولسوالی‌های قوریان، ترقندی و شیندن توانستند امتیازات بیشتری را کسب کنند.
با تشکر از فرشته ندا و جاوید نعیمی برای ارائه مهمترین اخبار افغانستان و جهان در برنامه حاضر می شنوید که حکومت افغانستان در کنفرانس بین المللی کابل تلاش خواهد کرد جامعه بین المللی را ترغیب نماید تا مصرف بخش اعظم از پولهای کمک شده به افغانستان را به حکومت این کشور بسپارد. سازمان نظارت و گزارش دهی حقوق بشر افغانستان با انتشار گزارش گفته است که در جریان 6 ماه گذشته در نتیجه خشونت‌ها در افغانستان بیش از 1000 فرد ملکی کشته شدند. و همچنان می‌شنوید که سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل امروز یک نمایشگاه عکس را در این شهر افتتاح نمود. تشکر از این که برای شنیدن تازه‌ترین و مهمترین اخبار افغانستان و جهان رادیو آزادی را می‌شنوید. حکومت افغانستان در کنفرانس بین المللی کابل تلاش خواهد کرد تا جامعه بین المللی را ترغیب نماید مصرف بخش اعظم از پولهای کمک شده به افغانستان را به حکومت این کشور بسپارد. اما گفته می شود جامعه جهانی قبل از اجرای این کار خواهان اقدامات جدی حکومت افغانستان در جهت مبارزه بر ضد فساد اداری است. با گفته برخی از دیپلماتان غربی مربوط به کشورهای کمک کننده با افغانستان، برنامه‌های ارائه شده سوی حکومت این کشور را مورد غور قرار خواهند داد تا ببینند در آن چه تضمین برای حیف و میل نشدن این پولها وجود دارد. همچنان وزرای امور خارجه و مالیه افغانستان، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان و دکتر اشرف غنی احمدزی مسئول تدارک کنفرانس بین المللی کابل عصر امروز در مقر وزارت خارجه در مورد آمادگی ها برای این کنفرانس معلومات ارائه کردند که سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی هم در این نشست شرکت کرده بود.
در حالی که کمتر از 10 روز دیگر براندازی کنفرانس کابل باقی مانده، دولت افغانستان میگوید تدابیر لازم برای برگزاری این کنفرانس گرفته شده است. شماری از مقامهای دولتی افغانستان و نماینده خاص سازمان ملل متحد برای این کشور عصر روز دوشنبه به هدف ارائه معلومات در رابطه با این کنفرانس در یک نشست خبری در کابل حضور یافتند. دکتر عمر زاغلوال وزیر مالیه افغانستان گفت که دولت افغانستان طرحهای مشخصی را به هدف ارائه در کنفرانس بین المللی کابل آماده کرده است که در آن بیشتر با مسائل رشد اقتصادی مبارزه با فساد اداری و همچنان افزایش مسئولیت‌های نیروهای افغان وابسته است. با گفته آقای زاخلوال پس از راندازی کنفرانس کابل تمام اداره‌های دولتی افغانستان به 5 بخش مختلف تقسیم می‌گردند تا در راستای تطبیق فیصله‌های این کنفرانس تلاش کنند.
ما وزارت‌ها را یا ارگانهای دولتی را به 5 حلقه تقسیم کردیم که یکی هم حلقی حکومتداری که 10 ارگان مهم حکومتی در او سهم گرفتن. حلقه زراعت و انکشاف دهات که 5 وزارت در او حلقه مهم اشتراک ورزیدن، حلقه انکشاف منابع بشری که 5 وزارت در او اشتراک ورزیدن، و حلقه زیربناهای اقتصادی که 8 ارگان دولتی در او اشتراک ورزیدن.
در عین حال دکتر اشرف غنی احمدزی که مسئولیت تدارک کنفرانس کابل را به عهده دارد به خبرنگاران گفت که دولت افغانستان طرح‌های خود را روی دو بخش عمده، تامین حاکمیت ملی در سراسر کشور و تغییر در شیوه کمک‌های جامعه جهانی به این کنفرانس پیشکش خواهد کرد. استیفن دی مستورا نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در این کنفرانس گفت که سازمان ملل متحد از طرح‌های دولت افغانستان برای پیشرفت اقتصادی و پذیرفتن مسئولیت‌های بیشتر و همچنان مبارزه با فساد اداری حمایت میکند، اما انتظار دارد تا گام‌های جدی‌تر در زمینه مبارزه با فساد برداشته شود. آقای دیمیسولا روی شفافیت و حسابدهی در نحوه مصارف کمک‌های جامعه جهانی نیز تاکید میکند. وی میگوید چیزی که در این کنفرانس زیاد مطرح است انتظار حسابدهی است، تا حسابدهی صورت گیرد و بالاخره مسئولیت به خود افغان‌ها واگذار شود. انتظار می رود کنفرانس کابل با تاریخ 29 ماه جاری شمسی به اشتراک ده ها تن از نماینده های کشورهای مختلف و مؤسسات خارجی برگزار گردد. حکومت افغانستان می گوید قرار است وزرای خارجه بیش از 60 کشور در این کنفرانس حضور یابند.
سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که راجع به برگزاری کنفرانس بین المللی کابل گزارش می داد. طوری که شنیدین قرار است این کنفرانس به تاریخ 29 سرطان سال جاری، یعنی به روز سه‌شنبه آینده، به هدف جلب کمک های تازه بین المللی با افغانستان در کابل راه اندازی شود. تا حالا معلوم نیست که حکومت افغانستان قادر خواهد شد کمک های تازه جامعه بین المللی را به دست بیاورد یا خیر.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:46 دقیقه به وقت افغانستان هست. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. سازمان نظارت و گزارش‌دهی حقوق بشر افغانستان یا ARM با انتشار گزارش گفته است که در جریان 6 ماه گذشته در نتیجه خشونت‌ها در افغانستان بیش از 1000 فرد ملکی کشته و 1500 تن دیگر زخمی شدند. این سازمان از جناح‌های درگیر و کشورهای همسایه افغانستان تقاضا کردند که در بخش جلوگیری از خشونت‌ها در این کشور کمک کنند. صالح محمد صالح در این مورد با اکمل داوی، مشاور مطبوعاتی سازمان نظارت و گزارش‌دهی حقوق بشر افغانستان صحبت کرده و در آغاز از وی پرسیده که این گزارش با کدام اساس تهیه شده است.
منابع اصل معلومات بسیار وسیع بوده، ما بر یک منبع اتکا نکردیم، چون فکر میکنیم به خاطر تصدیق آمار ارقامی که بدست ما قرار میگیره باید از چندین منابع ما اید تایید بکنیم. همکارای ولایتی ما در قلم نخست و اساسی منابع اصلی معلومات بوده که بر ما ارائه کرده. وقتی یک حادثه امنیتی در یکی از ولایت افغانستان اتفاق میفته، اونا بودن که بر ما گزارش دادن که تاثیرات این حادثه امنیتی بر زندگی افراد ملکی چی بوده و چه تعداد افراد ملکی تلف شده. بعدش همین معلومات رو که از همکار ولایتی به ما رسیده، ما در کابل اونا رو ما پروسس تجزیه و تحلیل قرار دادیم، همراه مقامات دولتی، همراه مقامات نیروهای بین‌المللی، همراه بعدن وقتی ایجاب کرده سخنگویای مخالفین حکومت در ارتباط شدیم و چگونگی قضایا را از اونا پرسیدیم. در بعضی وقایع هم شده که ما برعکس عمل کردیم، یک سلسله معلوماتی از طرف حکومت یا نیروهای مخالف دولت یا نیروهای بین‌المللی در اختیار ما قرار گرفته. ما به همراه مردم محل از طریق همکارای ولایتی خود بررسی گرفتیم که چنین حادثه‌ای واقعا اتفاق افتاده یا نه افتاده. بنابراین گفتم میتونیم که ارقام و معلوماتی که در اختیار ما قرار گرفته از منابع مختلف بوده، سران قومی بوده، مردم های محل بوده، سازمان های غیر حکومتی بوده، اعضای شورای ولایتی بوده، در کل منابع مختلفی بوده.
بله، در این گزارش آمده که در طی 6 ماه گذشته در افغانستان 1074 فرد ملکی کشته و 1500 تن دیگر زخمی شده در حادثات مختلف. این تلفاتی که به افراد ملکی خصوصا رسیده از طرف کیها بوده بیشتر؟
در گزارش واضح ارقامی را که ما منتشر ساختیم گفته شده که بیشتر از 60% تلفات ملکی از جانب نیروهای مخالف حکومت بوده که حدود 661 نفر ملکی را برمیگیره. مخالفین حکومت ما به سه کاتگوری تقسیم کردیم. طالبا یا امارت اسلامی افغانستان بوده، گروه های طرفدار گروه حقانی بوده که بیشتر در شهرها عملیات تروریستی را انجام دادن، همچنان گروه حزب اسلامی بوده که در مخالفت مسلحانه با حکومت افغانستان قرار داده. این سه کتگوری عامل اصلی بزرگترین رقم تلفات ملکی در 6 ماه گذشته بوده. بعدش نیروهای بین‌المللی و رهبری آمریکا بوده که حدود 210 فرد ملکی در اثر عملیات نظامی از اینا کشته شده، حدود 94 فرد ملکی در اثر بمباردمان‌های هوایی تلف شده که این رقم نسبت به سال گذشته بیشتر از 50% کاهش نشان می‌ده، ولی باز هم یک رقم درشتی است. معلوماتی که ما منتشر ساختیم حدود 108 فرد ملکی از طرف نیروهای طرفدار حکومت، نیروهای محلی افغان، پلیس اردوی ملی و ملیشه‌های طرفدار حکومت هستند به قتل رسیده. این در مجموع فیصدی است که به گروه های مختلف متخاصم نسبت داده شده.
در افغانستان در شرایط کنونی پیدا کردن ارقام دقیق در جریان حادثه و بعد حادثه کاری است مشکل، خصوصا در ولایت ناامن افغانستان. شما وقتی که چنین ارقام را به دست آوردین چطور با سران قومی و با مقامات محلی او را در میان گذاشتین که این ارقام دقیق باشه؟
خب روش کاری ما طور بوده که با رسانه ها فرق داشت. ما تاکید بر این نداشتیم که اولین رسانه باشیم یا اولین نهاد باشیم که ارقام پخش میکنیم. وقتی که حادثه امنیتی اتفاق افتاده، همان روز وقتی ما آگاه شدیم، پروسس و بررسی و تحلیل ارقام تلفات ملکی روزها را در بر گرفت تا که ما توانستیم امرای مورد محل، امرای اعضای شورای ولایتی، امرای مقامات محلی و جوانب دیگر که از این مسئله آگاهی داشتن موضوع را بررسی بگیریم تا که بالاخره به یک نتیجه برسیم که ارقام دقیق‌تر در اختیار ما قرار بدهند.
مصاحبه بود با اکمل داوی، مشاور مطبوعاتی سازمان نظارت و گزارشدهی حقوق بشر افغانستان. این نهاد با نشر گزارش گفته است در جریان 6 ماه گذشته بیش از 1000 غیر نظامی در نتیجه خشونت ها در افغانستان هلاک شدند. پیش از این نیز گزارش های مشابه به نشر رسیده، اما به باور شماری از آگاهان امور جناهای درگیر جنگ در افغانستان کمتر به این گزارش ها و به حفظ جان افراد ملکی در این کشور توجه کردند. ساعت 6:51 به وقت کابل هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که برای خنثا کردن ماینه ها و کشف و ضبط مواد انفجاری در این کشور برنامه گسترده را روی دست گرفته است. به گفته مقامات این وزارت، 80% تلفات نیروهای امنیتی در افغانستان ناشی از انفجار ماینه های کنار جاده و مواد انفجاری است. شرح بیشتر در گزارش از ستار فروغ از کابل.
در حالی که تقریبا همه روزه در مناطق مختلف افغانستان انفجار ماین‌های کنار سرک و مواد انفجاری جان افراد ملکی و سربازان افغان و بین‌المللی را می‌گیرد، وزارت دفاع افغانستان از اتخاذ یک سلسله تدابیر خاص جهت خنثی کردن ماین‌ها و مواد انفجاری که از سوی مخالفین مسلح در این کشور جاسازی می‌شود سخن می‌گوید. جنرال محمد شفیع بهیر، معاون ریاست حالات اضطرار وزارت دفاع افغانستان، به روز دوشنبه به خبرنگاران در کابل گفت ایالات متحده آمریکا در نظر دارد که به ارزش 3 میلیارد دلار وسایل و امکانات تطهیر ماین‌ها و کشف و ضبط مواد انفجاری جاسازی شده را به اردوی ملی افغانستان مساعدت بکند.
جهت جلوگیری از ادامه این گونه فعالیت‌های تدابیر مشخص ایجاد شده، اکمال وسایل مدرن کشف و خنثی‌سازی مواد منفجره تبعید شده به کمک جامعه جهانی. خوبترین نمونه مثال آن وعده اکمال وسایل زیری و وسایل کشف و تطهیر ماین الکترونیکی از طرف ایالات متحده آمریکا به ارزش 3 میلیارد دلار با اردوی افغانستان است.
ایالات متحده آمریکا پس از آن کمک های تازه را در این خصوص متعهد شده است که تلفات نیروهای افغان و بین المللی در این اواخر در نتیجه انفجار ماین های کنار جاده در افغانستان بیشتر شده و به گفته آقای بهیر 80% تلفات نیروهای امنیتی در این کشور ناشی از انفجارات است.
تحقیقاتی که در مورد حوادث مواد انفجاری بین سالهای 2007 تا 2010 صورت گرفته، افزایش 80% استفاده از مواد خودساز را نشان می‌دهد. تلفات نظامی را 80% از ناحیه ماین‌گذاری‌های تعبیه شده تشکیل می‌دهد و بعد از اینکه کود کیمیایی امونیوم نایتریت منع قرار داده شد، 8% گراف پایینی نشان می‌دهد.
معاون ریاست حالات اضطرار وزارت دفاع افغانستان علاوه کرد که در ادامه تلاش‌ها به هدف خنثی کردن ماین‌ها و مواد انفجاری در این کشور یک مکتب انجینری در شهر مزار شریف ایجاد شده و تاکنون صدها تن از منصوبین وزارت‌های دفاع و داخله در زمینه آموزش‌های لازم را فرا گرفتند. یکی از تاکتیک‌های مخالفین مسلح در مقابله با نیروهای دولتی و بین‌المللی در افغانستان جابجایی ماین‌ها و مواد انفجاری است که در نتیجه آن اکثر اوقات غیر نظامیان نیز کشته و زخمی می‌گردند. وزارت دفاع افغانستان ابراز امیدواری کرده است که با اجرای برنامه‌های مشخص میزان تلفات نیروهای امنیتی و افراد ملکی در انفجارات در این کشور تا حد زیاد کاهش یابد.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی را با نشر گزارش‌های مربوط به افغانستان ادامه می‌دهیم. با ازدیاد بیماری‌های موسمی به خصوص در نزد اطفال در برخی از مناطق افغانستان، شمار زیادی از مردم خانه ایجاد و یا هم فراهمسازی امکانات بیشتر در شفاخانه‌های دولتی افغانستان شدند. با گفته این مردم، در شهر کابل دو شفاخانه دولتی برای اطفال وجود دارد که این شفاخانه‌ها جوابگوی تمام نیازمندی‌های باشندگان شهر کابل و اطراف این شهر نیست. شرح بیشتر در گزارش از منیژه دیواز کابل.
برای آشنایی افغانها به خصوص اطفال و نوجوانان این کشور از تاریخ و فرهنگ امریکا یک نمایشگاه عکس در کابل برگزار شد.
با پوزش از این که گزارش در مورد بیماری های موسمی در کابل آماده نشر نیست، میپردازیم به نشر گزارش در مورد ایجاد یا افتتاح یک نمایشگاه عکس در کابل. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل امروز یک نمایشگاه عکس را در این شهر افتتاح کرد. ای که ای چنو یک نمایشگاه است و هدف از افتتاح آن چیز در گزارش میشنویم که فوزیه احسان از کابل فرستاده است.
با وجود انتقادهای زیادی که از نبود زمینه‌های کار در افغانستان صورت می‌گیرد، اتحادیه صنعتکاران این کشور می‌گوید برای هزاران تن از افغان‌ها زمینه‌های کار را در فابریکه‌های تولیدی فراهم کرده است، اما حکومت برای رشد صنعت کار زیادی انجام نمی‌دهد. عبدالجبار صافی رئیس اتحادیه صنعتکاران افغانستان به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در کنار مشکلات امنیتی که در برابر فعالیت‌های سرمایه‌گذاران وجود دارد، حکومت افغانستان حتی پالیسی مشخص نیست برای رشد صنعت در افغانستان ندارد.
من صحبت‌های زیاد با صنعتکاران در مناطق مختلف افغانستان انجام دادم، اما متوجه شدم که پالیسی مهم و مشخص در زمینه رشد صنعت در افغانستان وجود ندارد. این پالیسی که شامل مافیاها و دسترسی به مواد خام باشد وجود ندارد و این مشکلات در کاتگوری‌های مختلف است که مشکل نبود امنیت نیز از نگرانی‌هایی است که باید رفع شود.
به گفته وی در این اواخر در ساحه پلچرخی کابل 32 نمره زمین که مربوط به صنعتکاران بود به طور غیرقانونی با کسانی دیگر توسعه گردیده است. وی از شورای وزیران افغانستان خواست تا این نمرات زمین را دوباره در اختیار صنعتکاران قرار بدهد. در غیر آن آنان دست به تظاهرات خواهند زد. اما دکتر انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان که چند قبل با شماره صنعتکاران و تاجران افغان صحبت میکرد گفته بود دولت افغانستان برای رشد صنایع در کشور و همچنان تقویت صادرات تلاش‌های را انجام میدهد.
گزارش بود در مورد نگرانی صنعتکاران افغان از برخورد با آنان. البته گزارش را که قبلاً در مورد افتتاح یک نمایشگاه عکس در کابل از سوی سفارت ایالات متحده آمریکا اعلان کردیم در برنامه‌های بعدی فردا صبح رادیو آزادی بنش خواهد رسید، اما حالا سر می‌زنیم با کابل و خبر میشیم که با ازدیاد بیماری های موسمی به خصوص در نزد اطفال در برخی از مناطق افغانستان، شمار زیادی از مردم خانه ایجاد و یا هم فراهمسازی امکانات بیشتر در شفاخانه های دولتی شدند. منیژه دیوا از کابل در این مورد گزارش میدهد.
با افزایش درجه حرارت، آلودگی آب و هوا و محیط زیست در کابل و ولایات، بیماری‌های موسمی مانند اسهالات در میان مردم و به ویژه در میان کودکان بیشتر شده است. با توجه به افزایش بیماری‌های کودکان در این فصل، شمار زیادی از مردم می‌گویند که موجودیت یکی دو شفاخانه دولتی مربوط به اطفال در کابل که بیشترین نفوس را دارد کفایت نمی‌کند.
آنان از دولت می خواهند که در زمینه ایجاد و یا بیشترسازی امکانات شفاخانه های دولتی طفل در کابل توجه جدی نماید.
اسمم محمد عارف است. نفوذ شهر کابل بسیار زیاد است. یک شفاخانه صحت طفل که یا اندرا گاندی دیگه ای نمیتونه کفایت کنه و جوابگوی تمام نیازمندی های شهروندای کابل باشه. امیدوار هستیم دولت توجه بیشتر کنه به این مسئله.
هر جایی که باید شفاخانه جوړسی دولت کار بیروبارم ده نفوذ ډیر ده دیوش شفاخانه کفایت نکی.
ساعت نزدیک 7 شام به وقت افغانستان شد. نشرات 12 ساعته رادیو آزادی در همین جا خاتمه می‌یابد. تا فردا ساعت 7 صبح خدا نگهدارتان.